درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. زه اسمت ساروانم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. له پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وای د ورستیو سیلونو له امله د افغانستان په لاس ولایتونو کې د مړو شویو کسانو شمیر یو څلوېشتنو ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن ازادي رادیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي د چنګاښ له نهویشته مې ترننه په میدان ورده، کابل، غزنی، کونړ، پکتیا، خوست، ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورستان کې د سیلونو د راوتو په پیښو کې و 50 تنه نور ټپیان شوي دي. د رحیمی په وینا د سیلونو له امله 200 نیوي کورونه نړیدلي، 400 شپږ 50 څاروي تلف شوي او تر 1000 جریبه زیاته کرنیز ځمکه او باغونه هم تخریب شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په 21 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو د راوتو خبرداري ورکړې ده. د سیلونو په اړه په یو تازه را رسیدلې خبر کې ویل شوي چې د پروان ولایت په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې نن ماسپښین 2 بجې د سیل د جاري کېدو له کبله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. په مړو شوو کسانو کې ماشومان هم شامل دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم او د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبر کړي، ویلي چې شاغلی آل ثانی له انټونی بلینکن سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو مسئلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي. په عین حال کې شاغل بلینکن پر خپل ټویټر لیکلی چې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان او نورو ګډو سیمه ایزو اندیښنو په اړه خبرې کړې دي. بلینکن نه دی ویلي چې دا اندیښنې کومې دي، خو له دې مخکې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې پاکستانی طالبانو او نورو تروریستي ډلو ته پناه ورکړې ده. طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دوراني وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همژغې کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. شاغلی دوراني په یو ټویټ کې کښلی په دې خبرو کې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو د ادعاو او نور مسئلو په اړه خبرې کړې دي. شاغلی سینیرلی اوغلو په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي هنا رباني کار سره هم د افغانستان پر مسئلو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداروي متخصصان د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ ساحې ته څیرمه پرسونل ضد ماینونه موندلي دي. دا بټۍ د روسي ځواکونو په ولکه کې ده. د ادارې په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې د متخصصانو ډلې د اټومي بټۍ د منځنۍ او باندنۍ ساحې د احاطې ترمنځ په صفري زون کې یو شمېر ماینونه لیدلي دي. او د اروپای اتحادیې د کرنې وزیران په بروکسل کې په یو غونډه کې راټول شوي څو له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د اوکراین د غلو دانو صادرات وروسته له هغه بند شول چې روسیا د تور سمندرګۍ له لارې د اوکراین د غلې د لیږد له موافقې ووته. د اروپای اتحادیې د کرنې وزیران غواړي د جګړې ځپلې اوکراین د ګاونډیو هیوادونو د بزګرانو لپاره د غلې بیې هم ثابتې وساتي. د اوکراین د غنمو د موافقې له لغوه کېدو وروسته دا لومړی زل دی چې دا وزیران غونډه کوي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او پاکستان د باندنیو چارو وزیرانو سره پر افغانستان شخیدلې. په ورستي ورځو کې څو امریکایي چارواکو له پاکستاني مشرانو سره خبري کړي. دلیل یې څه کېدای شي؟
طبیعتا چې پاکستان به امریکای ته شکایت کړي او د امریکای د کومک غوښتنه وکړي.
د افغانستان لپاره د پاکستان استازي ویل ملګرو ملتونو سره د طالبانو د رژیم پر رسمیت پیژندلو خبري کړي. د کانګرس یو مشر امریکایي چارواکو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته سفر ونه کوي. معلولان له خلکو شکایت کوي.
زه روانه ما ماته د سیو غب کوشش چین ګټه یاد شي بل خوري ورته وی بیړی یاډنده
دا به هم درته وای چې ټویټر له پرونه خپل لوګو بدله کړې ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر خپل قطري او پاکستانی سیال سره د افغانستان په ورستیو حالاتو خبري کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کښلي چې انټونی بلینکن او بلاول بوټو زرداری د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ پر دوام ټینګار کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم لیکلي محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو ژغېدلی دي. جزئیات د امید ظاهر مل پرابور کې اوري.
افغانستان یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتو، قطر او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د خپل منځي خبرو یو مهم بحثو. درې واړه وزیران پرون د افغانستان په اړه غږېدلي او تر یو حده د دې خبرو اترو جزئیات رسنیز کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په خپله ټویټر پاڼه د انټونی بلینکن او بلاول بوټو زرداری د ټلیفوني اړیکې په اړه خبر پاڼه کې ولیکل. دواړه لوریو په سیمه کې د امن، ثبات او پرمختګ لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ د رغنده ملګرتیا په اهمیت تاکید کړ. د سیمې په امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ د ګواښ په اړه هم خبرې کړې او تر څنګ کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د نږدې همکارۍ په دوام ټینګار کړی دی. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا تیره شپه ناوخته د دې ټلیفوني مکالمې خبر ورکړ. امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په پاڼه کې د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ انټونی بلینکن او بلاول بوټو د ګډو سیمه ییزو اندېښنو په اړه هم خبرې کړې دي. دواړو لوریو نه دي ویلي چې د افغانستان او سیمې په تړاو د واشنگټن او اسلام آباد ګډې اندېښنې څه دي، خو تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو تحریک او نورو نړیوالو ترهګرو ته پناه ورکړې ده. خبر پاڼه کې د ښاغلي بلینکن له قوله دا هم لیکل شوی چې پاکستانی ولس د ترهګري زبریدونو له امله ډیر زیانمن شوی او د امریکا متحده ایالات له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره د دوامدارې همکارۍ لپاره په خپلو ژمنو ولاړ دي. په همدې حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن ترمنځ ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو، د اوکراین کړکیچ او د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په ګډون د افغانستان په وضعیت هم خبرې اترې شوې دي. خبر پاڼه کې یادونه شوې چې محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او انټونی بلینکن له افغانانو د ملاتړ د دوام په لارو چارو همغږېدلي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا متحده ایالاتو او قطر د 2020 کال د نوومبر په 12مه یو هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتنه او استازیتوب کوي. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همداراز پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستو په چاره کې مهم رول هم لوبولی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر ثبات خبري کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري ساري سره هم له افغانانو سره د مرستو پر لارو چارو شخېدلې دي. مرسلین ارسلا د افغانستان پر مسئلو له پاکستاني او قطري سیالانو سره د انټونیو بلینکن د خبرو په اړه د پاکستان په چارو کې د افغانستان له پخواني ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس مهال د امریکا او پاکستان دریزونه د افغانستان په مسأله کې څومره سره ورته دي.
امریکایانو په افغانستان کې دوه شاخې ستراتیژي مختبه ولا، یو جنگ د تروریزم په مقابل کې او بل جنگ د شورشیانو په مقابل کې. هغه د شورشیانو په مقابل کې جنگ ختم شو، د دوحه معاهده امضا شو او شورشی په حاکمیت باندې بدل شو. اما د تروریزم مقابله کې جنگ دوام لري او دا چې د افغانستان فضا د امریکا په اشغال کې ده او د هغوی قوتونه ګرځي. اوس خبره دا ده چې پاکستان شکایت لري چې زما په خاوره کې تروریزم ډېر شوی، ټی ټی پی او نور متحدې ډلې په پاکستان په فوج او نورو مقاماتو باندې حملې کوي. طبیعتاً چې پاکستان به امریکې ته هم شکایت کړی او د امریکې د کومک غوښتنه به یې کړي د ټی ټی پی مقابل کې چې د پاکستان په وینا په شرقي او جنوب شرقي افغانستان کې ځای په ځای دي او په پاکستان کې حمله کوي. البته دا د پاکستان ادعا ده. نو اوس دوی خبرې پام دي کوي او دا چې د افغانستان کې د ثبات خبره کوي هغه هم مهمه ده، چون طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی مګر ثبات یې نه دی راوستی. ثبات خو هغه وي چې د افغانستان ټول خلک په خپله خوښه یو نظام جوړ کړي او هغه ټولو ته د قبول نظام وي. هغه ته حالت نشته په تاسف سره.
د ترهګرۍ او اورپکی فعالیتونو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو او پاکستان دریزونه اوس سره ډیر ورته نه دي. امریکا متحده ایالات څه ناڅه د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو له اقداماتو راضي ده، خو برعکس پاکستان بیا شکایتونه لري. نو په داسې یو حالت کې پاکستان او امریکا متحده ایالات څنګه کولی شي د یو باثباته افغانستان او د یو ګډ هدف لپاره په افغانستان کې سره کار وکړي؟
اوس د امریکا او د طالبان ترمنځ د اختلاف نقطې شته دي. طالبان غواړي چې امریکا د فضا نه وځي د افغانستان، خو امریکا وایي چې نه، زما جنګ د تروریزم په مقابل کې ختم شوی نه دی. پاکستان هم د حضور معنی نه دی. پاکستان هم د لاره ورکړې امریکا ته چې د افغانستان فضا کې حضور ولري. پاکستان به دا توقع لري چې امریکا د ټي ټي پي او د هغوی د متحدینو په کیسه کې هم عین اقدامات وکړي چې د داعش القاعده
په حق لیکي. قطر خو اوس په یو ډول په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو لګټو محافظت کوي او دغه راز د یو منځګړی هیواد په توګه د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو حکومت ترمنځ رول لوبوي. نو دوه څونه توانېدلې چې د دواړو لورو شرایط او غوښتنې پر دوی ومني او د تعامل یو فضا رامنځته کړي؟
ځینې وعدې د سوي چې طالبانو به کړي وي د مذاکرې په وخت کې، او قطر کېدای شي امریکا ته هغه قناعت ورکړی و چې طالبان به په دغه مواردو کې ډېر نرمش ښیي، او اوس به هغه طالبانو نرمش نه ښودلی. نو قطر به هم طبیعتاً چې جواب دي تر یو حده پورې، مثال په توګه د ښځو د کار، د جنګو، د مکاتبو یا د تروریستي ګروپونو د حضور په اړه، دا هغه موارد چې په هغه وخت کې کېدای شي قطر وسیله شوی امریکې ته قناعت ورکړي، خو اوس به امریکا ورنه غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پاکستان په چارو کې د افغانستان پخوانی ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکل افغانستان ته د امریکایي چارواکو له سفر سره سخت مخالفت ښودلی دی. نوموړی د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یو لیک کې ویلي چې افغانستان ته سفر د طالبانو حکومت مشروعیت ورکوي، خو هغه نه دی ویلي چې کوم امریکایي چارواکی کله افغانستان ته تللی دی. له بلې خوا د چارو ځینې کتونکي د دغه امریکایي چارواکي څرګندونو ته په اشاره وایي چې امریکا شایي له طالبانو سره استخباراتي اړیکې ولري. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره محمد خاطر پردیس را سره دی له دی اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې جمهور غوښتونکي مشر مایکل مکال د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک کې افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفرونو په اړه سخت اندېښنه ښودلې ده. نوموړي په دغه لیک کې د امریکایي چارواکو دغه سفرونه افغانستان ته د طالبانو د مشروعیت په معنا بللې دي. مکال د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ته په لیک کې سره لدی چې د دې سفرونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي چې طالبانو د واک لا خستو راهیس د امریکا له تعامل سره سره یواز خپل چلن خراب کړی دی. مقال د خپل لیک په یو برخه کې ویلي، نن ورځ طالبان د امریکایانو يرغمل نیولو ته دوام ورکوي، د بشري مرستو هڅې ګډوډوي، د القاعده ډلې چارواکي په حکومتي بستونو کې ګماري، او په خوځو او انجونو باندې په زیاتیدونکو توګه سخت قوانین پلي کوي، لکه د شپږم ټولګي څخه پورته او د لوړو زده کړو څخه منع کول. امریکا باید د نړیوالو په مشرۍ د اصلاحاتو غوښتنه وکړي، نه د طالبانو رژیم نورمال کول. په دغه لیک کې مقال وړاندې لیکلي چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د ویجاړونکو وتلو راهیسې د متحده ایالاتو حکومتي چارواکي دغه هیواد ته سفرونه کوي، او له دې سره خوا کې هر اونۍ په قطر کې د طالبانو لاس تازه سره ګوري. د هغه په خبره دا ونیز ناس د امریکا او طالبانو ترمنځ تعامل لا رپرانیزي مکل سره لدی چې د دغه سفرونو په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو په خپل لیک کې ویلي دي هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني، ځکه د القاعده فعال ملاتړي او د ښځو اقلیتونو په وړاندې د دوی بیرحمانه ظلمونه ستر لاملونه کېدای شي. موږ دغه څرګندونې د طالبانو له حکومت سره هم شریکه کړي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ظلمونو د امریکا او نورو هیوادونو سره د ښه تعامل غوښتنه کړې ده.
ډیره مننه خاطر پردیس. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي همغږي کونکي سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي همغږي کونکي فریدون سینیر لی اوغلو اسلام آباد ته په خپل سفر کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر حنا ربانی کر سره په لیدنه کې په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړي ډول د شزو او جنو په دوامدار اقتصادي ملاتړ هم ټینګار کړی دی. د دې موضوع جزئیات زموږ همکار درکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ یاسف علي دورانای وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلدي اوغلو سره په لیدنه کې د طالبانو حکومت ته رسمیت پیژندلو په اړه خبرې کړې. یاسف دورانی د جولای په 15مه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په دې لیدنه کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو، د ښځو د حقونو، د بانکي بندیزونو، کنګل شوی او پیسو او بشري ناورین په اړه خبرې کړې دي. اسلام آباد ته په سفر کې فریدون سینرلی اوغلو په بهرنیو چارو کې د پاکستان دولت له وزیر حنا ربانی کهار سره هم لیدل او په دې لیدنه کې دواړو لوریو په افغانستان کې د عامو وګړو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو په دوامدار اقتصادي ملاتړ ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پر خپل ټویټر لیکلی دي چې پاکستانی لوري په افغانستان کې له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار ژمنه هم وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي همغږي کوونکی تر پاکستان مخکې ایران ته تللی وو او هلته یې له ایراني چارواکو سره د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې کړې وې. پاکستانی چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي له همغږي کوونکي سره د طالبانو حکومت تر رسمیت پیژندنې بحث مطرح کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د پوځ د مشر او دفاع وزیر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځای څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي د مخنیوي لپاره اقدام نه کوي. خو د طالبانو حکومت بیا دا اداره کړې و او ویلي وو چې پاکستان اسناد لري له دوی سره د شریک کړي چې په وړاندې اقدام وکړي. مننه.
مننه کورودان. و موریدل چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي همغږي کوونکي سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې کړې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وسمیوه نړیواله موضوع. د برېټانیا صدر اعظم د اوکراین له ولسمشر سره په خبرو کې د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه خبرې کړې دي. په عین حال کې نن د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې راټول شوي څو له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو بحث وکړي. د دې موضوع نور جزئیات احمد تکلوروي.
د برېټانیا صدر اعظم او د اوکراین ولسمشر نن د دې خبرې پر اهمیت ټینګار وکړ چې اوکراین باید وکولای شي نړیوالو بازارونو ته د خپل غلې صادرات واستوي. د برېټانیا د صدر اعظم د دفتر ویان نن په یو خبر پانه کې ویل چې ریشی سوناک او ولودیمیر زلنسکی د څرګندونې په خپلو ټلیفوني خبرو کې وکړي. په خبر پانه کې د ښاغلي سوناک له قوله راغلي دي چې وایي برېټانیا له ترکیې سره ګډ کار کوي څو د اوکراین د غلې د صادراتو تړون احیا شي. خغلی سوناک ویلی برتانیا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورهی مشر په توګه خپل رول څخه ګټه واخلي او خپل هڅو ته دوام ورکړي څو روسیا د خپل چلن په خاطر وغندي. خبر پنه زیاتوي چې روسیا په زیاتی دون کې ډول ګوري څو هغه تجارتی بیړۍ په نخ کړی چې د تور سمندرګي لاري غله لیکدوي. بیان یادونه کوي چې برتانیا خپل متحدانو سره په ګډه هلته وضعیت په احتیاط سره څاري. د خبر پانی لمخې سوناک همدارز زلنسکی ته ویلي دی چې د اوکراین پر اودیسه خر د روسیې د وروستیو حمله په نتیجه کې د ورانۍ لوجې سخت خوشینه شوی. خبر پانه د سوناک له قوله زیاتوي چې برتانیا به د نورو مهماتو او توغندیو په استولو سره د اوکراین د هوایی مدافع او توپچی ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. روسیا تیره اونۍ د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو له تړون څخه ووته. په همدې حال کې نن د اروپایي ټولنې د کرنې وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې راټول شوي دي څو له اوکراین څخه د غلې د لیږدولو پر لارو چارو بحث وکړي. د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له لغوه کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اروپایي ټولنې دا وزیران غونډه کوي. د تړون هغو کښتیو ته چې د اوکراین له بندرونو څخه یې نورې نړۍ ته د غلې دانې صادرات لیږدول د خوندي تګ راتک اجازه ورکوله. همدارس په یو جلا تړون کې د روسیې د غذایی موادو او سره محصولاتو ته هم له دې لارې د تګ راتک اجازه ورکول کېده. په غونډه کې د جرمني د کرنې وزیر جیم اوزدیمیر وویل چې د اوکراین غله په تړلو کانتینرونو کې د بالتیک د حوزې هیوادونو ته استول کېدای شي څو له هغه ځایه بیا نورې نړۍ ته ولېږدول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د طالبانو له حکومت سره د ازبکستان د اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د رواني جولای میاشتې په 13مه په اسلام آباد کې د پاکستان، ازبکستان او طالب چارواکو هغې غونډې ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو په اړه موافقه پکې وشوه. دا ریل لار به د جوړېدو په صورت کې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي. د ډیپلوماټ مجلې پر اساس په پام کې ده چې دا پروژه تر 2020 میلادي کال پورې بشپړ شي او تر 2030 پورې به له دې لارې د کال تر 15 میلیون ټنه پورې مال انتقالېدای شي. د ډیپلوماټ له لیکنې سره سم ازبکستان له تیرو شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو او له دې طریقه له پاکستان او تودو اوبو سره د وصلېدو په فکر کې دی. د 2018 په دسمبر کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د همغه وخت له ولسمشر اشرف غنی سره د دې پروژې د تطبیق موافقه لاسلیک کړه. له دې یو کال وروسته د افغانستان، ازبکستان، پاکستان، روسیه او قزاقستان د ریل لارو د ادارو رئیسانو پر دې پروژې موافقه وکړه او د 2013 په پای کې په تاشکند کې په دې غونډه وکړه چې له مزار شریف څخه تر پېښور پورې ریل لار څنګه جوړ شي. خو دا پروژه په بیلابیلو دلایلو وځنډېده. یو دلیل یې دا و چې د 2020 په اګست کې طالبان واک ته ورسېدل. د رواني جولای په 19مه د ازبکستان ولسمشر د سعودي عربستان په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا او منځنۍ آسیا په سرمشیزه کې د خلیج د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې په دې پروژه کې برخه واخلي، ځکه چې دا پروژه منځنۍ آسیا د خلیج د سیمې له هیوادونو سره وصلوي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان سیلونو ته کتنه کړې ده. هغه سیلونه چې له کبله د ورځپاڼې تر خپرېدو پورې د یو دیرشتنو مړینه او د څلور اویا نورو ټپي کېده تایید شوې وه. انډیپندنت کاږي د دې سیلونو له کبله تر 600 ډېر کورونه نړېدلي یا زیانمن شوي دي. د افغانستان وروستیو سیلونو په ځانګړي ډول په میدان وردګ ولایت کې ډېر تاوانونه پیښ کړي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد په خرابت حالت کې دی او بېوزلي په بېساري ډول زیاته شوې ده، دا ډول سیلونه د افغانانو کړاوونه لا زیاتوي. راپورونه وایي چې سیلونو سلګونه څاروي مړه کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې هم ویجاړه کړې ده. تیر کال هم په همدې شپو ورځو کې د افغانستان شاوخوا 15 ولایتونه سختو سیلونو وځپل او د سرو مال ډېر تاوانونه یې واړول. په کډر کې معلولان وای د کورنۍ په منځ کې او د خراس د ټولنې د زینو کسانو لوري ورته د ګوټ شل شوټ لوند او نورو نه هلي کون کونو منو اخستو په تنګ کړی دي. نه په کور کلی کې ګرځیدې شي او نه چیرته په غم شاده کې ګډون کولای شي. د دې موضوع تفصیل وابرې.
په کډر کې تیرو جنگونو ډېرې خزي ماشومان ځوانان او عمر خړلې لخپل خوګو اندامونو به برخي کړی او اوس لستون زډک د معلولیت ژوند تیروي. دوی شکایت کوي چې په دې ژوند کې هم څوک په آرام نه پریک دی او د کورنۍ د غړو په ګډون د ټولنې یو شمېر کسان ورته داسې نمونه اخلي چې دوی ورسره کړیږي. 15 کلنه لیلا کوچنۍ و چې کور سره نږدې د هوان ګولې ولګېده او پکې خپل خې په خې بیلو ده چې اوس ورته کورنۍ او د ټولنې نور غړي د ګډې اواز کوي چې دا نومي سخت زوروي.
زه روانې معلومات د سیو غږ کوشي چې نه ګډې یا د سی بل خوري ورته وي بيړې یا ډندې نو هغه خپل د خپل جون نه نه هله کېږي او بس د دې خبره مو په حاوی وشو ته که چې تاسو پک سپور نوم نه ناست کی او مالونو ته د هم خلکو په سترګه وکړل شي.
دا یوازې لاله نه ده چې د ګډې لنوم کړيږي بلکې رابیا له هغه وړاندې خپل په خ بیللې وایي یبی د معلولیت ستونزې کړوي او بل ور سره د ټولنې لوخا کیدونکې ناسم چلن پتنګ کړی ده. په وینا چې همدې ناسم چلن په مړی ژوندې او په نورو چارو کې لګډون منی کړی ده.
یو معلول خور په کوچل روانه کې په سرګ روانه خلک ورته ول غړ کې غکې چې غړي ک یو روز لاړه ک بلز لاړه یو نن پوری تړي مکتب ته نشتلې واده ته نشتلې کم سلو سنگار او سلې ته نشتلې ولی چې دا غړ ډیر زیات خپکی یاغې ورل لري چوچې دلار شوچې د کینې خود دې خبر له خاطر نه تلې شي او نه کنا شي. هر سړی به د خپل بچو ته خلار اورخه کنن زم ولولې ما سبا دغه بچي مالول کی بیا موږ په سبي زی خبره بیا زی غک بیا ته مالول باندې ونشي.
دوی له دینی عالمانو قومي مشرانو او د پوهي له خاوندانو غواړي چې د ټولنې د یاد ناور دود دل منځورل لپاره دی خلکو ته م پوهاوي وکړي سو دوی لیا دو کړون کو نمونه خلاص شي. په کونړ کې دینی عالمان وای اسلام خپل پیروانو ته له معلول او کمزور کسانو سره د مرستې او همکارۍ لارښوونه کړي او یو بل ته له بد نمونه خستلو منی کړي دي. مولوی نجیب الله حق یار:
هیڅ چاته توهین او سپکاوی نه دی پکار. تر ټولو زیات باید داغه آسیب پذیره خلکو چې هغه مریضان دي مثلا هغه معلول دي داغه د حوصله د لړولو لپاره داغه عزت او درناوی پکار دی. اسلام حکم کړی چې تاسو داغه لاس نیوي او کوي داغه حوصله لړه کوي په ډیرو خسته نمونه یاد کوي ترڅو هغه تشویق شي ترغیب شي او هغه د خپل دغه علت نه چلري مایوس نه شي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسولین وایي په ولایت کې څه باندې شپږ زره معلولین شتون لري چې د اقتصادي ستونزو سربیره د خلکو له ناسم چلن هم کړیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ټویټر مشهور نهخه آسماني رنگ مرغۍ په ایکس بدل شو. د ټویټر شرکت چیشتن ایلن ماسک او د دې ادارې اجرایی رئیس یا کارینو د دوشنبه پر ورځ د ټویټر نوی لوګو معرفي کړه. تفصیل ملالې بشیر اوروي.
د ټویټر چیشتن ایلان ماسک او اجرایی رئیس لیندا یا کارینو هر یو په جلا ټویټونو کې د دوشنبه پر ورځ د ټویټر نوی لوګو اعلان کړه. د آسماني رنگ مرغۍ ځای د ایکس خط واخیست. اغلی یا کارینو پر خپل ټویټر پاڼه په سان فرانسیسکو کې د ټویټر شرکت له مرکزی دفتر د نوې لوګو سره په خبره عکس لیکلی چې دا ایکس دی راځي چې دلته فایل وکړو. د دوشنبه د ورځې په فایل کې د ټویټر د ټولو کارکونکو اکاونټونو کې آسماني رنگ مرغۍ لیدل کېده. خود ایلان ماسک او میرمن یا کارینو په ځانګړي اکاونټ کې د ټویټر لوګو په ایکس بدل شو. پر ټویټر د پخوانی لوګو په اړه د خدای په امان ټویټر هشټګ پراخ وکړول سو. ایلان ماسک د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې هغه د دې ټولنیز شبکې لوګو بدلوي او له میلیونونو خلکو یې چې دی پر ټویټر تعقیبوي وغوښتل چې د لوګو رنگ له آسماني څخه تور ته د بدلولو په اړه خپل نظر ورکړي. د ویل چې دا د ټویټر موقتی لوګو د خو زیاته کړه چې ډیر ژر به د ټویټر له لوګو نوم او ټولو مرغانو سره خدای پاماني وکړي. د ټویټر اصلي لوګو آسماني رنگ مرغۍ په 2012 کال کې درو کسانو ډیزاین کړی و. له دغو طرحانو څخه یوه مارټین ګریسر وویل چې دا لوګو داسې ډیزاین سوی و چې خورا ساده کوچنی متوازنه او د پیژندلو وړ وي. کارپوهان په دې باور دي چې د سوداګریزو نشانونو بدلول چې د خلکو ترمنځ تاریخ لري او پیژندل سوی وي د کاروبار لپاره خطرناک ثابتېدای شي. په 2022 کال کې تر ټویټر پیرودلو مخکې ایلان مسک ویلی و چې هغه به دا شرکت له درو څخه تر 5 کلونو پورې موده کې په یو هر کاره اپلیکیشن بدل کړي او نوم به یې ایکس ته بدل کړي. دغه امریکایي میلیاردر د 44 میلیارد ډالرو په لګښت د ټویټر تر پیرولو وروسته په دې ټولنیزه شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. ماسک د سپیس ایکس راکټ شرکت اجرایوي رئیس هم دی. ایلان ماسک روانه جولای میاشت د ایکس ای آی په نوم د مصنوعي ځیرکتیا یو شرکت هم تاسیس کړ چې د چاټ جی پی ټی سره سیالي وکړي.